را فراهم سازد.
تشکر.
سلامت جامعه، سلامت مادران آغاز می شود و ما قابله ها آینده ستون این مسیر هستیم و انشالله که صدای ما به گوش مسئولین رسانده شود و در این عرصه به ما کمک کنند.
سپاس از شما. از هر دو مهمان ما، شهربانو قابله در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل و حسنا موحد، یک معسل که از آموزش قابلگی در افغانستان محروم شده، باز هم سپاس. از شنونده های ما هم تشکر که تا حال با ما بودن. برنامه این حق من است از رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسد. خدا.
سلامونه، وقت بخیر. خراغلاست دی محل خبرونه تا مخ که تردی چه دخ پاراونی مطالب دلاشو خبرونه. د قبلګانو نړیوال ورځ په داسې حال کې رسیدلې چې دوی په افغانستان کې له جدي ننګونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق یا UNPI د قبلګانو د نړیوال ورځې په مناسبت وایي چې قبلګانې په افغانستان کې د اړینو روغتیایي خدماتو نوي سلنه چمتو کوي. د ملګرو ملتونو ادارې نن دوشنبه د غویې 14مه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په بحراني حالاتو کې د روغتیایي پاملرنې ځانګړې اړتیا په تېره د میندوارۍ او زیږون پر مهال بنسټیزه ده، او دا قبلګانې دي چې د دغو خدمتونو پر وړاندې کولو سره د ډېرو کل شون شخوری. د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق تر دې مخکې ویلي و چې افغانستان د میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو د شون شخورلو لپاره له تر څخه زیات قبلګانو ته اړتیا لري، خو د نجونو د زده کړو بندیز او د صحي انسټیټیوټونو تړل کېدو په دې برخه کې سخت کمښت رامنځته کړی دی. د قبلګانو نړیواله ورځ داسې مهال رسېدلې چې د طالبان حکومت د 1303 کال د قوس په میاشت کې په افغانستان کې د نیمه عالي انسټیټیوټونو کې د قبلګۍ په برخه کې زده کړې منع کړې دي. دغه پریکړه د نړیوالو ادارو سخت خبرګون را پرولي او د افغانستان ښځو پر روغتیا یو سخت ګزار بللی دی. د پاکستان پوځ وایي چې د پوځي مانورونو د یوې برخې په توګه د فتح په نوم له ځمکې څخه ځمکې ته د توغندیو ازموینه کړې چې 160 کیلومتره واټن لري. پاکستاني رسنوی جونیوس د دوشنبه په ورځ د غویي په 15مه د پاکستان د پوځ د قول اردو څخه راپور ورکړ چې د دې ازموینې هدف د ځواکونو د عملیاتي چمتووالي ډاکمن کول او د توغندیو سیستم او د هغې دقت په ګډون د یوایتي تخنیکي پرامیټرو اندازه کول و. تر دې مخکې پاکستان د شنبې په ورځ د غویي په 14مه د ابدالي په نوم یو توغندی وازمې چې 450 کیلومتره واټن وهلی شي. د افغانستان کې چې د هند تر دې وړاندې تر ادارې لاندې کشمیر کې د تیرې اونۍ له مرګونې برید وروسته د اسلام آباد او نیو ډیلي ترمنځ کړکېچ زده شوی دی. په دې برید کې لږ تر لږه شپږ سلنه وژل شول چې ډېری یې هندوان ول. هند په دې برید کې پر پاکستان د لاس لرلو تور لګولی دی، خو اسلام آباد دا تور رد کړی دی. رواندا د متحده ایالاتو سره د هغو مهاجرینو د منلو لپاره د خبرو اترو پر لومړۍ مرحله کې دی چې له دې هېواد څخه ایستل کیږي. د دې هېواد بهرنیو چارو وزیر د اعلان د یکشنبه په ماښام په یو تلویزیوني پروګرام کې وکړ. رواندا له کلون رئیس د هغو کډوالو کوربتوب کوي چې لویدیځ هېوادونه د شړلو پلان لري. دغه هېواد په 2022 کال کې له برېټانیا سره یو تړون لاسلیک کړ چې له هغه هېواد څخه زرګونه کډوال ومني، خو دا تړون تیر کال هغه وخت لغوه شو کله چې نوی لومړی وزیر کار سټارټ واک ترلاسه کړل. خبرونه چې د اسرائیل د بن ګورین هوایی ډګر نږدې د حسینو د رکټي بریت وروسته لمړی وزیر بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړی چې حسینو د هغوی ملاتړ به مسؤل وګڼل شي. په نهایت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حسینو د اقدام خپلواکه پریکړه او د فلسطینیانو سره د دوی د یووالي احساس پایله وله. د یکشنبه په ورځ د تل ابیب د بن ګورین هوایی ډګر ته نږدې د حسین لخوا د توغول شوي توغندي په پایله کې اته کسان ټپیان شول. ایران ملاتړ لرونکو حسینو د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست او ادعا وکړه چې دوی دا کار په غزه کې د فلسطین سره د پیوستون لپاره کړی دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. طالبانو ته د ملګرو ملتونو د څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه
د طالبان مشران سره په ساعت تلس کس هم د اوس هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې دي.
د مې 15مه د قبلګۍ نړیواله ورځ
در چې خپل قابلو ته البته په افغانستان کې په شفاخانو کې په ټیټه سترګه کتل کیږي.
او خوست کې د ځنګل وهنې د مخنیوي غوښتنې
دولت ته دا فکر دی شنه کې د پوره چې د مخنیوي او چې د ځنګلاتو لکه زنه یې څو خپل ول چې ولې شوې دي.
خبرونه کړتنو راپورونه هم لرو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په ملګر ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست که هم دغه سازمان له لوري طالبانو ته د څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه ردوي، خو وایي چې یا سازمان له ګڼو هیوادونو سره د مزایا کترې اړوند خبرې اترې پیل کړي دي. نصیر احمد فایق ازادۍ راډیو ته وویل چې دې طرحې کې د افغانستان اړوند مهم مسایل شامل دي او دوی ورته په مثبت لید ګوري او د پلی کولو لپاره یې د ملګرو ملتونو د هڅو ستاینه کوي. خو د طالبان حکومت له لوري دغې څوکۍ ته نومان او په قطر کې د دوی د حکومت سفیر سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې طالبانو ته د که پر سر بحثونه نیک اقدام بولی او ټینګار کوي چې په یاد سازمان کې د دوی حضور مهم او حق دی. نورحال د فیروزیزی پر راپور کې
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق وایي دغه سازمان د مزایق طرحې د پلي کولو هڅې پیل کړي دي. خو ښاغلی فایق ازادي راډیو سره خبرو کې طالبانو ته په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه او ګونګوسي رد او اوازې بولي. نوموړي زیاته کړه
البته طالبان همیشه ایره خواستار با خواستار واگذاری کرسی بودن، ولی موقف سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی
طالبان تل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ د ورکړې غوښتونکي دي. خو د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې چې د افغانستان په قضیه کې لا اغېزناکو هیوادونو جوړه ده، دریځ یې تل واضح دی تر هغه چې یو مشروع ټول شموله حکومت په ځانګړې توګه د افغانستان نړیوالو تعهداتو او د نجونو او ښځو حقونو ته ژمن حکومت رامنځته نشي. دغه راز تر هغه چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت کې بدلون رامنځته نشي، دا امر منتفي دی او دا څوکۍ به طالبانو ته ورنه کړل شي.
ښاغلی فایق وایي ملګرو ملتونو د مزایق په نوم طرحه چې په فبروري میاشت کې د دغه سازمان د سرمنشي په غوښتنه برابره سوې او د طالبانو د حکومت او ګڼو هیوادونو سره شریکه سوې، د پلي کولو لپاره یې هڅې پیل کړې چې دوی یې هرکلی کوي او د افغانستان د برخلیک معلومولو په برخه کې مثبت بولي. د ښاغلي فایق په خبره دا طرحه د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت د شپږو مهمو غوښتنو ټولګه ده چې په خبره یې مهم موارد په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړول، د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو اړوند نړیوالو تعهداتو ته ژمنتیا ده. خو د طالبانو په حکومت کې وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې طرحه کې نور موارد د مخدره توکو ترهګرۍ سره د طالبانو مبارزه او په مقابل کې یې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ ورسپارل دي. که څه هم نصیر احمد فایق د دې څوکۍ اړوند د خبرو پایل رات کړ او ملګرو ملتونو هم تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لپاره د طالبانو د حکومت نومان او په قطر کې د دوی د حکومت سفیر سهیل شاهین دا بحثونه نیک اقدام بولي او وایي چې په یاد سازمان کې د دوی حضور مهم او حق دی. نوموړي د مې په څلورمه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په اکسپرنا خبر شوی غږیز پیغام کې ویلي
رزانی در مورد سپوردن کرسی افغانستان به نماینده امارت اسلامي یاد اقدام نیک است.
د اسلامي امارت استازي ته د افغانستان د څوکۍ ورکړې په سر بحثونه یو نیک اقدام دی. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د اسلامي امارت د استازي موجودیت یو اړتیا او د افغانستان د اسلامي امارت حق دی. په ملګرو ملتونو کې د اسلامي امارت د استازي پښتون کې کولای شو د بیلابیلو مسایلو حل ولټو. له بده مرغه په تیرو څو کلونو کې په دې سازمان کې د افغانستان د استازي د نه موجودیت له امله په بیلابیلو مواردو کې جدي ستونزې موجودې وي.
له دې وړاندې یو شمېر رسنیو د ملګرو ملتونو د چارواکو له قوله راپورونه ورکړي وو چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په دغه سازمان کې طالبانو ته د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ سپارلو په موخه بحثونه او سلا مشورې پیل کړي دي. خو د سیاسي چارو پوهان او ډیپلوماټان وایي ملګري ملتونه د مزایق طرحې په چوکاټ کې هڅه کوي د افغانستان د راتلونکي حکومت جوړښت او برخلیک معلومولو لپاره ویشلي نظرونه، غوښتنې او هڅې منسجمې کړي. د دې ډلې پخواني ډیپلومات او د چارو شنونکي خوس جانباز ازادي راډیو ته وویل
کوشش وشي چې طالبان هغه کمی ژمنې ژمنه چې کړي دي هغو ته راوبلل شي. خو دا چې دوی ته به د افغانستان د استازولۍ څوکۍ ورکړل شي په ملګرو ملتونو کې، زه فکر نه کوم چې په نزدې لاقل د تصور وړ راتلونکي کې دا کار وشي، ځکه چې تر ټولو د مخه دلته به یو کمپلیکس یا یو مجموعه د اقداماتو ترسره شي. د طالبان مشران سره پاسه اتلس کس هم دا اوس هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې دي او د دوی په اړه اتفاق ته نظر هغه پنځو دایمي استازو د امنیت شورا د ملګرو ملتونو په منځ کې نشته.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی څو ځله ټینګار او غوښتنه کړې چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ د دوی د حکومت نوماند سهیل شاهین ته ورکړل شي. خو ملګرو ملتونو په ځلونو ټینګار کړی چې طالبان باید ټول نړیوال اصول خصوصا بشری حقونه او د ښځو او انجونو حقونه رعایت کړي. د ملګرو ملتونو د قوانینو له مخې په یاد سازمان کې د یو هیواد د دایمي استازولۍ څوکۍ یوازې هغو حکومت ته سپارل کېږي چې د نړیوال مشروعیت په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د اکثریت لخوا په رسمیت پیژندل سوی وي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست که څه هم دغه سازمان له لورې طالبانو ته د څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه ردوي، خو وایي چې یاد سازمان له ګڼو هیوادونو سره د مذاکرې اړوند خبرې اترې پیل کړې دي. پر همدې موضوع سره د سیسي چارشنونکي ښاغلی بلال احمد فاطمي وصل دی. سلامونه فاطمي صاحب، وخت په خیر. کراته وایي چې ملګرو ملتونو کې طالبانو ته د افغانستان د څوکۍ سپارلو بحث څومره مهم دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو ته اغلی حسین او همدارنګ استاسو اوریدونکو ته. دا خو د یو مملکت لپاره نهایت اړین دی، بلخصوص چې څوک د ملګرو ملتونو دغه ولري، عضویت ولري، چې افغانستان په حساب د بنیادي غړو څخه دی. که چېرته موږ د نیشن آف لیګ ته لاړ شو، موږ په بنیادي غړو کې وو. که موږ د ملګرو ملتونو ته لاړ شو، 1945 کې جوړ شو، 1946 کې اوله ناسته یې وکړله. په همدې اولې ناستې نه افغانستان د دې خپل هغه عضویت ته ادامه ورکړله. او د نړیوالو قوانینو د مخ نه د ملګرو ملتونو دنده دا نه ده چې د کرسۍ د چا معطل کې، د دنده دا ده چې مملکت هغه شرایط پوره کړي او هلته عضویت باندې وپېژندل شي. پس له هغه نه هغه چې کله ستا عضویت باندې د وپېژندل ده، تا په رسمیت وپېژندل، د هغې استازیتوب نه استازیتوب دا د ملګرو ملتونو نه په واک کې دی او نه په هغې په اختیار کې دی چې هغه تاته ووایي چې ته د استازی راستولی شي که نه شي راستولی. دا دی تخلف کړی دی د نړیوالو قوانونو نه. که بعضې وخت کې خبره د سټنډرډ کېږي چې د نړیوال سټنډرډ، که سټنډرډ خبره یي نو د ترهګرۍ خبره کې، آیا سوریه د ترهګرۍ مسله نه وه؟ د افغانستان اسلامي امارت یو غړم په نه په داعش کې و، نه په القاعده کې و. اما الجولاني په ام په القاعده کې و، ام په داعش کې و. مګم تاسو وکته چې د هغې نه خو چا ملګرو ملتونو سیټ وانهخیستل، د هغې نه خو چا سفارتونه وانهخیستل. دې ته وایي ډبل سټنډرډ د دنیا، ځکه چې سټنډرډ وجود نه لري، غلط دغه دی. نو فلهذا دا دی دا حق نه درلوده، ځکه چې دلته دوه سټنډرډ دي. یو دا دی چې ملګرو ملتونو ته مملکت په ایس د وزو د خپل جامع ومني، تی په رسمیت وپېژندلې. دویم سټنډرډ دا دی په مملکت کې هر هغه څوک چې حاکمیت د نظام په لاس کې ولري، هغه کولی شي خپل استازی تا ته راولیږي. دلته ملګرو ملتونو ته خطي کړی د خپل حدودونه، او دا یو غیر معیاري کار دی، غیر د سند او خلاف د قوانینو بین الدول دی. هیڅ دی که داسې کوم دغه وجود نه لري چې یو مملکت کې دوی دغه نه یي تاسو وشي کولی د هغې کرسیګانې دا په تعلیق کې راولئ. که چېرته دا کار سټنډرډ وای، نه د سوری په مطالق هم باید دا شی شوی وای، د سوری نه هم باید سفارتونه اخیستل شوی، سوری نه هم باید د ملګرو ملتونو استازی اخیستل. ولې د هغې نه وانه اخیسته؟ فرق څه کې دی؟ فرق ده کې دی چې په افغانستان کې امریکایي ماته وخوړله، خپل بدل یې واخیسته، او په سوریه کې الجولاني د
امریکایي نړیوال چې وړاندې کېږي، ګواکې د دغه څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره یا د وضعیت لپاره د مشروعیت بحث مطرح کې، دغه څه چې طالبان تر اوسه پورې مشروعیت نه لري، دغه اړخ په دې مسله کې ښکېل دی؟
ګورئ، مشروعیت خبره ته بیا راشو. الجولاني کوم مشروعیت درلوده؟ ولې د سیټ دی نه وانخیسته؟ که دغه نړیوالو قانون خبر را سره څوک کوي، نو خو بیا خبره دا ده چې ولې افغانستان ته بل خبره ده، سوریه ته بل خبره ده، د ترهګرۍ خبره دواړو مملکتو کې ده. دلته هم دی د زور د لارې نه راغلي چوکۍ نیولې، الجولاني هم راغلی د زور د لارې نه، او الجولاني ته خو چا رایه نه ده ورکړې، چا نه مشروعیت واخیسته. ولې هلته د مشروعیت خبره مطرح کیږي نه؟ خبره دلته ده، دا غلطی خبرې دي، خلاف دی قانون دی. خو هماغه خبره ده چې مایت از رایت ده، زورور چې دی قانون دی، او قانون چې دی هغه زور چې نه لري، هغه کوم حیثیت نه لري. نو دلته دغه مسله ده چې دا د افغانستان حق دی. دا او د دې ګوري، تاسو بل مثال هم زه در کوم، بحث حقوقي کو، سیاسي کو، تاریخي کو، او په استدلال به سره کو. افغانستان کې کمونستان راغله، نه مشروعیت درلوده، نه د افغانستان د خلکو استازیتوب درلوده، او ملت په مقابل کې عمومي قیام وکړ. 15,000 کلی د افغانستان وران شول په دې جنگ کې. اما تاسو د هغې نه چا د مشروعیت پوښتنه وکړله، د هغې نه چا د ملګرو ملتونو کرسۍ واخیستله. حتی دغه مجاهدین په اسلام آباد کې و، پاکستان کې و، ولوی تنظیمونه و، 10 میلیونه افغانان په پاکستان کې و، اما سفارت د افغانستان د کمونستانو لاس کې و. ولی چې دا بین‌المللي سټنډرډ دی چې څوک حاکمی کرسۍ به د هغې سره، دا نه دی چې دا څوک دی.
دا ګوري کمونستان سره او اته مجاهدینو منتقاد نه کو ځکه چې حاکمیت د کابل د غوی لاس کې حاکمیت د کابل د طالبانو لاس کې دی ولو که خی خلک دی بد خلک دی سم دی نه دی دا مسله غلطه ده حقوقی لحاظ نه دا نه مطرح کیږي دا مطرح کیږي حاکمیت ملی د چا لاس کې دی آیا دا استازیتوب کولی شي نشي کولی د ده حق دی هلته دا د افغانستان سید دی او څوک چې حاکم دی دا سید د هغې متعلق دی
بله بله اوس د حکومت طرحه چې په کار لاندې ده او پرې کار کې یا خبرې پرې کېږي شونې کېدای شي چې د دغه طرحې له لارې د ملګرو ملتونو څوکۍ د سپارلو بحث مطرح شي
ګورئ خبره هما خواته روانه ده خو دلته دوی دوه ډلې دي یو د ډله ده د ریچارډ بینټ ډله ده چې د یهودانو ډله ده او زمونږ د افغانستان ورته دا لفظ یهودیت ورته استعمالول په کار نه دی خو د یهودانو د وزر لاندې وطن یې خرڅ کنو څوک چې د امریکا سره ودرېده خو که امریکا سره یهودانو خو دا هم یهودانو په حساب کې راځي ځکه چې قرآن او حدیث موږ ته دا څوک چې څوک د دښمن سره ودرېږي هغه دښمن حسابېږي نو په لحاظه یو ډله دا ده چې هغې د یهودیت د دغې لاندې کار کوي یو ډله دنیا کې دا ده چې هغې کې روزوا اوتنبای هم د خپله
اوس فاطمې صاحب سره له دې چې دلته ځینې مسلې موږ تاسو پرې بحث کړی وړاندې مو ویلې چې په ملګرو ملتونو کې عادل جولاني بحث دلته مطرح شو اوس اساسي پوښتنه دا ده ځینې موارد دي چې عادل جولاني ممکن د خپلو خلکو د غوښتنې په اساس باندې هغه کارونه ترسره کړي که په زوري واک ترلاسه کړي برعکس طالبان په افغانستان کې بشري نقص رامنځته کړی د ډېر تاوتریخوالي خلکو سره کړي دي ډېر موارد دي چې خلک ولې حکومت پرې بند کړی دی موږ تاسو زده کړو ته اشاره کولی شو د ښځو حقونو ته یا دې ته نور ډېر مشکلات دي په افغانستان کې بیا فکر کړه که دغه اساسي لامل دی چې دغه څوکۍ دوی ته بیا تور نه کړل شي
نه ګورې دا 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 دې ته انګلیسي کې اکسکیوزز وایي معذرتونه دي چې دوی وړاندې کوي دا ته بالکل دوی سره بحث کولی شي دا ملګرو ملتونو بحث کولی شي دنیا ورسره کولی شي خو کرسۍ ته نه نشي اخیستلی کرسۍ به ورته ورکوي دی چې ته به یې مجبوره یې چې وروره دا حقوق ورکه دا حقوق دا نه دی چې ته دا حقوق نه ورکې حقوق په الجولاني هم نه دي ورکړي الجولاني هلته تاسو دغه تېره میاشت وکتل چې آذري قوم چې د په حساب د اسرایلو سره نږدېوالی لري د هغې قوم څومره هلته تباهي وکړله د هغې الجولاني ټول یې ووژل او په سارایی محکمه کې وژل ولی دنیا کې دا کلیپونه راونه وتل
اوس وړاندې تاسو د اکسکیوزز خبره ورکوله فاطمی صاحب دلته موږ تاسو کو ګورو ځینې موارد دي چې هغه په لوی لاس باندې په لاس کې ورکول کېږي چې دا غسې دي چې بیا خانډ رامنځته کېدلی سي اوس که الجولاني ځینې موارد هغه کې خو هغه شرایط برابرۍ چې ګواکې مشروعیت لپاره دې لاره واره شي ولی برعکس طالبان داسې څه نه دي کړي
ګوره د خبره دا نه ده چې هغه دیم لګیا دی د څه نه ده چې کم کارونه د جولانی نه خو طالبان ډیر مثبت کارونه لري او د جولانی نه خو د طالبانو مشروعیت مسله ډیره قوي ده د جولانی یو ډله وه چې امریکې راوستله طالبانو داسې سرتاسري افغانستان کې داسې ګوشه راته وخې چې طالب پکې نه و طالب خو سرتاسري د افغانستان کې او یو قوت و په سوریه کې الجولاني یو قوت نه دی جولاني هم دا اوس ټوټې ټوټې دی لکه زموږ د 1990 کې چې موږ و تنظیمونه وو موږ ټوټې ټوټې وو یو ګوند نه شو ویلی چې زه حاکم یم نو و ګوندونه وو اوس په سوریه کې و ګوندونه دي اما طالبان خو یو ګوند وکنه یو حرکت وکنه او د ټول افغانستان کې او په بدخشان کې وو په قندار کې وو په ننګرهار کې وو په هرات کې وو او ګوري د داتیا نوی زرا دا خو د ملت استازیتوب کوي چې ملت د دې ته سره کومک کوي
ډېر زیاته مننه مننه ژوندې سي تر نور دین کو د سیسی چاشنو کې خغل بلال احمد فاطمی وو لدی سره په افغانستان کې ډېر شمه موارد چې طالبانو پر محدودیتونه لګولې دي یا ډېر شمه چاودنې چې شوې دي دوی مسولیتونه پر غاړه باندې اخیستې دي او سره د خزو او بشري حقوقو نقص کوم تاسو ګور دغه موارد چې په افغانستان کې پات شو دا د دې لامل کېږي چې په ملګرو ملت نو کې دوی د دې حقونه لري چې باید دوی څوکۍ ولري
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته د سویس د کډوالو د ادارې د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو د استلو نظریه له سخت غبرګون سره مخ شوې ده. په سویس کې د نن یو شمېر سیاسي ګوندونو او د بشري حقونو ګڼو افغان فعالانو سیاسونو دا طرحه غیر عادلانه بللې او ویلي دي چې په افغانستان کې ټول قومونه د ترهګرۍ قرباني دي. دا په تسهیل کې ده چې د سویس سی بي ورځپاڼې پرون خبر ورکړ چې د دغې بعد د کډوالو د ادارې چارواکو په خپلو استادو د قومیت پر بنسټ له دې واده د افغان کډوالو په ځانګړې توګه پښتنو د سلي او اساسا نظریه ماتر کړی ده. نور حال پر راپور کې
د سویس د کډوالو د ادارې د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو د استلو نظریه په دې هیواد کې د ننو بهر د یو شمیر سیاسي ګوندونو فعالانو او بشري حقوقو د مدافعانو له سختو غبرګونونو سره مخ شوي. دوی وایي چې د قومیت پر بنسټ اخراج د کډوالۍ د کنوانسیونونو او د بشري حقوقو له روحي سره په ټکر کې دی. د مئی په څلورمه د سویس یوې جرمنۍ ژبې ورځپاڼې راپور ورکړ چې ښایي پښتانه افغان کډوال بیرته افغانستان ته واستول شي. دغه ورځپاڼې ویلي د سویس د اخراج د برخې مسؤلینو د کډوالۍ د برخې کارکوونکو کو ته ویلي چې د پناه غوښتنې په برخه کې د سیاسي ستراتیژۍ له بدلون سره په یو شمېر انتخابونو لکه د قوم پر بنسټ په اخراج باندې غور کېدای شي. ورځپاڼه زیاتوي دا موضوع چې تر ډېره په اروپایي هیوادونو په ځانګړي توګه جرمني کې د یو شمېر افغان کډوالو او اسلام پالو له لوري د یو لړ بریدونو نه وروسته مطرح کېږي کولای شي په پراخه کچه د افغانانو د ایستلو زمینه برابره کړي. سویس هغه هیواد چې د بشري حقونو د ځینو ملاتړو او مدافع سازمانونو مرکز دی. دغه ورځپاڼې لیکلي چې د دې نظریې تر شا فکر دا دی چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو سره د ژبې او ټبر د نږدېوالي له امله ښایي پښتنو پناه غوښتونکو ته په خپل هیواد کې خطر کم وي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي نصیر احمد اندیشه دا موضوع غندلې او وایي چې د سویس د کډوالۍ اړوند چارواکو سره یې شریکه کړې او د هغوی د رسمي ځواب په تمه دی. ښاغلي اندیشه ازادي راډیو ته وویل
تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم په دې اړه رسمي پالیسي نشته. که کومه طرحه موجوده وي زه فکر کوم ښایي یوازې طرحه پاتې شي، خو موږ بیا هم په دې اړه د رسمي ځواب په تمه یو.
منتظر پاسخ رسمي است.
په سویس کې د افغانستان سفارت په دې اړه په یو اعلامیه کې چې په اکسپانه یې خبره کړې ویلي چې سویس پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دې هېواده اجباري استل درولې او یوازې د مجرمینو په ځانګړو قضیو کې د اخراج عملیه اجرا کیږي. ګڼو نورو افغانانو د بشري حقونو فعالانو هم دا طرحه غیر عادلانه بللې او ویلي دي چې په افغانستان کې پښتانه هم د نورو قومونو په څیر د ترهګرۍ قربانیان دي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کمشنر شبنم صالحی په دې اړه په خپل اکسپانه لیکلي چې د سویس دا نظریه یو ډول قومي توپیر او تبعیضي کړنه ده چې د بشري حقونو له قوانینو سره ټکر لري او دا چې د عمل د کډوالۍ د شواهدو پر بنسټ پریکړې لمنځه وړي. نوموړي لیکلي چې د قوم پر بنسټ د پناه غوښتونکو شړل دا معنی لري چې ګناه د قوم پر بنسټ ټاکل کیږي نه د فردي شرایطو پر بنسټ. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د کورنیو چارو وزارت د جنایي څېړنو رئیس او د چارو شونونکي بسم الله تابان په خپل اکسپانه لیکلي چې جرم یو شخصي عمل دی او دا چې د طالبانو د جرمونو قومي کول د ټولو قانوني او انساني ارزښتونو خلاف عمل دی. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو دوو لسیزو کې پښتانه په افغانستان کې د طالبانو د ترهګریزو پیښو د قربانیانو له ډلې وو.
که پریکړه دا وي چې سویس په قومي بنسټ پناه غوښتونکي تفکیک کړي دا د ټولو بشري حقونو خلاف عمل دی. که په افغانستان کې هم داسې یو نظر موجود وي چې ټول طالبان پښتانه دي نو ټول پښتانه طالبان نه دي. په دې تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جمهوري حکومت د وسلوال پوځ یوه زیاته برخه پښتنو ځوانانو تشکیلوله او د طالبانو پر ضد په جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي.
فرهنګي او سیاسي فعال فهیم کودامنی هم د سویس د دغه نظریې په اړه کلک غبرګون ښودلی او په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې باید اجازه ورنکړل شي چې افغانان د قوم په نوم وویشل شي. هغه لیکلي چې دامنی چې په بهر کې یو شمېر افغانان ښایي د طالبانو سره مینه ولري خو په خبره یې دا هم د یادولو ده چې د افغانستان په غیر پښتنو قومونو کې هم ترهګر خپل ملاتړ لري. په سویس کې د نن یو شمېر سیاسي ګوندونو د دې موضوع ملاتړ کړی خو د منځلارو او سوسیال ډیموکراټیک ګوندونو یې بیا په بشپړه توګه مخالفت کړی او ویلي دي چې اصلي معیار باید د کډوالۍ لاملونه وي نه قومیت. دوی ټینګار کړی چې ستانه شوي افغانان د شکنجې او د بشري حقونو د نورو سختو سرغړونو سره مخ کیږي.
د مې پنځمه د قبلګې نړیواله ورځ ده. هغه فرصت چې د میندو او ماشومانو د روغتیایي ساتنې لپاره د دوی د حیاتي رول نمانځلو لپاره هم مهم بلل کیږي. خو په افغانستان کې یو شمېر قبلګانې وایي چې دا ورځ پرې داسې وخت را رسېدلې چې دوی له ګڼو اندېښنو او جدي ننګونو سره مخ دي. نورحال د فیروزې زی پر راپور کې
د
په داسې حال کې چې د مې په 15مه د قابلګانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، په افغانستان کې یو شمېر قابلګانې له سختو کاري شرایطو شکایت کوي او د دې برخې محصلین بیا له ناڅرګند راتلونکي سره مخ او له زده کړو محرومې ګرځول سوي دي. یو شمېر قابلګانې وایي چې له کافي اسانتیاو پرته په کمه تنخوا روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. په افغانستان کې یوې قابلې چې نه یې غوښتل د امنیتي اندېښنو له امله یې نوم په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې په شفاخانو کې په ټیټ سترګه قتل کیږي، دوی ته ارزښت کم ورکول کیږي، ماشونه د دوی کم دي، د کار بوج په دوی باندې ډیر زیات دی، خدمات زیات وړاندې کوي، فشار د کار پی زیات دی، ښه کار ترسره کوي، هغوی تشویق شي تر څو حداقل هغه کار چې کړی دی په همدغه معنوي تشویق باندې دوی ستړیا له منځه لاړه شي. بل په ارتقای ظرفیت دوی کار نه کیږي، یعنی زیاتره هغه څه پخوانی میتودونه چې دي هغه کارول کیږي، دغه نوي اپډیټ معلومات چې وي دوی ته باید وخت په وخت باندې سیمینارونه دایر شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف پی ای وایي چې افغانستان د ژوند ژغورلو لپاره لا زیاتو قابلګانو ته اړتیا لري. دا سازمان د مې د 15مې نیټې د قابلګانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې افغانستان ته د راستنه سویو په زیاتېدو قابلګانې دې ته اړیږي چې د هغو میرمنو د پالنې لپاره چې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري ډیر ساعتونه په کلینیکونو کې تیر کړي. د قابلګۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د طالبانو حکومت په 1403 کال کې د افغانستان په نیمه عالي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ پر زده کړو بندیز ولګاوه. هغه پریکړه چې د نړیوالو سازمانونو غوسې راوپارولې او دا اقدام یې د افغانستان د ښځو پر روغتیا ګزار وباله. په بامیان ولایت کې د قابلګۍ برخې یوې پخوانۍ محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
خدا خلاص کردیم نگرفتم پس کردم دم قسمی هم امتحانی سمستر شش دارد
هم خپل نرسنگی ختمه کرده باقا لمره اونایی که چه انستیتیتی نیه و ترل دش بگم سمستر آزموینم و پای دواره سوالی اوست آمی روختی آزموینه پاتیده هم داسی پتم ایو چه سه وقت بلومونگ نه آزموین اخلی اوست طول مؤسسی هم ترل شوی خپل خلاص سوانی او دکار غختنی مو و راستویلی وی پکور ناستی او جوار خفگان را تا پیدا شویدی.
در نسایی ولادی ناروغه و زین متخصصین وی قابلگان دماین دو ماشمانو دمرین پکمولو که اساسی رول لو باوی او که دوی در رکترانو ترچنگ حاضری نوی روختی خدمتون پسام توگا نسی ولاندی که دلائی.
آزادی رادیو تلی رویش ساتا لطاس و سرده
د خوست یو شمېر اوسېدونکي له اړوند ادارو او ځایي قومونو غواړي چې د تڼۍ ولسوالۍ د امداد تفریحي سیمه کې دي د ځنګل وهنې مخه ونیسي. یاده سیمه چې په نښترو، تیړیو، چنارونو او نورو زینتي ونو پوښلې ده، د رخصتیو په ورځو کې ورته له بېلابېلو سیمو ګڼ خلک ورځي او هلته تفریح او میلې کوي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست اوسیدونکي او د تڼیو د غرییزې سیمې عدمه متتللي یو شمېر سیلانیان له اړوندو ادارو او ځایي قومونو غوښتنه کوي چې په دې شنه او تفریحي سیمه کې د ونو او ځنګلونو د پرې کولو مخه ونیسي. دوی زیاتوي د عدمه مت د ځنګلونو او ونو پرې کول د دې ځای طبیعي ښکلا او د سیلګرۍ ارزښت له منځه وړي. په وروستیو کلونو کې خلکو څو څو ځله له اړوندو ادارو غوښتي چې په رسمي ډول د عدمه مت سیمه په ملي پارک بدله شي او په دې ځای کې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د اوسېدو او تفریح وړ اسانتیاوې برابرې شي. د خوست اوسېدونکی محمد جمیل همت چې د سیلګرۍ لپاره د عدمه مت سیمې ته تللی مشال رډیو ته وویل
مونږ ولې دل خلک چې دی ونی وای په دجارو کې ډېر لرګي مونږ ولې دل چې تال دی خلک ونی وای شنو ونی سیر خوست دو مونږ دې دولت پور ګرون نه مونږ دا غخ کو دې نه داخله لرو چې دغه مخه ونی سي او دې تڼیو قومي مشر نه مونږ دا غخ کو چې به دوی داسې بخمن مانس کی هو یو ته هوت وکي یو تړون سره وکي چې دیونو وال چې دا بان کی.
د خوست اوسیدونکو له اړوند ادارو د همغړي چې د ادم احمد په ګډون د ټولو شنو سیمو ساتنه ته پام وکي. د خوست یو بل اوسیدونکو رحیم ګل ساجد ویل
دولت ته دا پور دی شنه کی ته دپره چې دغه مخنیوي او چې ځنګلات لکه زنه زیات څخه ول چې ولې شوی دی یا یس ولای کیږي
د خوست اوسیدونکو ویل که څه هم د پخوا په پرتله ځنګل وهنه کمه شوې، خو دا چې د غریزو سیمو اوسیدونکي کاروبار نه لري نو د ژوند ستونزې ډېرې شوې دي. ځایي اوسیدونکی نوررحمان غوښتنه کوي چې د غریزو سیمو اوسیدونکو ته دې یو شمېر هغه پروژې ورکړل شي چې د هغوی ژوند ورباندې په تدریج سره له اقتصادي اړخه ښه کېدلی شي.
بد وختانه چې د دغه سیمې خلک ډېر غریب دي، نو داسې کوم اقتصادي هغه نه لري، نو داسې کوم کاروبار لري. مخکې هم دوی په دغه سیمه کې کومه ونې چې هغه وهلې د دغې طرفه د دوی کرنی اقتصاد جوړېده. نو د دولت نه مونږ هم دا غوښتنه ده چې د دغې سیمې خلکو ته یو څه داسې کار وکړي چې هم دغه سیمه ښایسته وي، هم دغه لرګي پاتې وي، هم دغه شته ونې پاتې وي.
د دې پخوا کې د احمد سیمې سالانیان یوې بلې ستونزې